السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخینې و بجښوالې وی تر دوو بجو په دې غړې کې د خپل کوربا منورشان کې هلي او پرزونه قبول کړي د دې خبرونه په اول نیمای کې بعد قبایلی زلو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه یو شمېر رپورټونه واوري په دویم نیمای کې یې دوه هفتهوارې خبرونه قبایلی سیمې د بدلون په لور او تاندې هلي اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا فرخنده اسدی وړاندې کوي
السلام علیکم لومړی د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان په سپینوام کې تیر ماخام نامعلومه وسوالو د ماړی پټرولیم کمپنۍ دوه اهلکاران په ډزو وژل دي د خیبر پختونخوا حکومت وايي پر عربانو دوه میاشت کې په قبایلی ضلعو په شمول په لرو پرتو سیمو کې 2000 نوي ډاکټران بړتي کوي او په هند کې نن پارلماني انتخابات دي چې 900 میلیونه کسان پکې د ووټ ورکولو جوګ دي د خبرونو تفصیل چارواکي وای د شمالي وزیرستان سپینوام کې تیر ماخام د ماړی پټرولیم کمپنۍ په هلکارانو وسلوالو بریت کړي چې دوه کارکونکو وجل شوې دي په پیښه کې د ماړی پټرولیم دوه نور کارکونکو ژوبل شوې دي د بریت وروسته وسلوال په تخته کې بریالي شوې چارواکي وای کله چې دغه کسان د کار وروسته په سپینوام کې په لار روان وو نو نامعلومو وسلوالو پرې ډزې وکړي ماړی پټرولیم کمپنۍ په وزیرستان کې د تیل او ګیس لټون کوي او دا دریم ځل دی چې په کارکونکو یې وسلوال ابری تر سره کیږي د پرونی پیښې مواري لا چانه دامنلې ته وزیرستان اوسیدونکو وای پسمه کې اوزل به هدفي وجنې پیل شوې دي چې دوی اندېخمن کړي دي بلخوا د پښتون اجورن غورزنګ مشانو د اپریل په 14مه په میرامشاه کې د هدفي وجنو خلاف او د خپل نور غښتن لپاره د جلسې اعلان کړي تیر ماخام د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور نه په خبرشوي بیان کې ویل شوی دی چې پر روانو دوه میاشتو کې به د قبایلي ضلعو په شمول د صوبې په لرو پرتو سیمو کې په روغتونونو کې 2000 نوي ډاکټران بړتي کوي بیان زیاتوي چې تېره ورځ د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د صحت په محکمه کې د نوي ډاکټرانو د بړتي کولو په اړه په غونډه کې د صحت محکمې چارواکو ویلي دي چې په هسپتالونو کې د ډاکټرانو د نشتوالي مسله به ډېره زر هواره شي بلخوا د اورګزو یو ځای مشر ملک سعید الله مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې په 2011 کال کې یو هسپتال جوړ شوی دی خو لا هم ورته ډاکټران او نور عمله نه ده استول شوی
دا ډېر لر پرته علاقه ده او د روډونو کمی ده روډونو ټول کچا دي بالکل نشت برابر دي نالته نه چې مریض دلته پېښور ته راوړي یا کوارډ ته راوړي نو هغې ته ډېره زیاته مسله وي هغه لاره کې کداسې څه هغه وشي حادثه وشي کیجورټي وشي نو هغه صورت کې هغه دلته رسول ممکن نه وي
د خیبر پختونخوا حکومت وای پر روانو دوه میاشتو کې بعد د نوي پالیسۍ تر مخه یو اتیا ډاکټران د قبایلي ضلعو په مختلفو روغتونونو ته لیږي د سواد په ګراسي ګراوند کې د سرکاري روغتونونو عملی په یو احتجاجي مظاهره کې تیر ورځ ویلي حکومت یې په نورو شخصي روغتونونو کې په کار کولو بندیز لګولې دی او باید دغه لری کړل شي دوی وایي حکومت په روغتونونو چاپې وهي او دغه سلسله دې بند کړل شي د سواد پیرامیډیکس اسوسییشن مشر میا ګلالیم د خپل احتجاج په اړه مشال ریډیو ته وویل
نو موږ 100% انستیزیا زمونږ پیرامیډس ورکي 100% زمونږ لیبارټری ټیکنیشن ټیسټونه کوي که زمونږ په خلاف دا مهم بند نکړی شو دا چاپی بند نکړی شو نو موږ په هسپتال کې نه ایم آر آی کوو نه به سیټ سکین کوو نه به لیبارټری ټیسټونه کوو نه به ای سی جی کوو او نه به انستیزیا ورکو ځکه چې موږ انستیزیا ورکو یو ډاکټر زمونږ آپریشن نشي کولای
په احتجاج کې د پیرامیډیکس تکونکي وایي حکومت ته په شخصي روغتونونو کې د دوی په کار بندیز لري کړی ځکه چې دغه لوجه د بیروزګاری سره مخ کیږي بلخوا حکومت وایي دوی په صوبه کې د صحت نوي پالیسی جوړه کړې ده او دغه د صوبایي اسمبلی او کابینې نه منصوره کړې ده تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره بعد د سولې خبري 15 ورځې سنډیدلې او اوس په اپریل په 19مه نیټه پیلېږي د افغانستان حکومت او سیاسي مشرانو د هغه پلاوي پر سر لا هم موافقه نه ده کړې چې له طالبانو سره به په قطر کې خبري کوي اسوسییټډ خبري اجانس ته پخلاینې د مشرتابه د شورا د یو غړي عبدالهادي ارغندیوال لخلي خبر ورکوي چې د دې شورا د چهار شنبه د غونډې نتیجه دا شوه چې په دې اړه نورې خبرې کوي تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په هند کې نن پارلماني انتخابات دي چې 9.5 میلیونه کسان پکې د برخه اخیستلو جوګه دي. د انتخاباتو لپاره څه باندې 10 لک د رایو اچولو مرکزونه جوړ شوي دي چې د لوک سبا یا قومي اسمبلی لپاره به 543 استازي ټاکي. دا ټاکنې به په 2 پړاوونو کې ترسره کیږي چې راتلونکي مې میاشت پورې به دوام ولري. په دې انتخاباتو کې مهمه سیالي د هند اوسنی وزیر اعظم نریندر مودی د بھارتیہ جنتا پارٹی او د راہل گاندھی په مشرۍ د کانګرس پارٹی ترمنځ ده. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو به د 5م وار لپاره بیا وزیر اعظم جوړ شي. د هغه محافظه کار ګوند د اپریل د 9 نیټې په انتخاباتو کې په پارلمان کې دومره سیټونه ګټلي دي چې کولی شي یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. د اپریل په 10مه د رایو د شمارنې وروسته د نتنیاهو ګوند لیکوټ د وړو ملتپالو ګوندونو په مرسته د پارلمان په 100 څوکیو کې 15 ترلاسه کړې دي. د هغو مخالفو تیره ورځ خپله ماتې ومنله. بلخوا امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ نتنیاهو ته د مبارکۍ ټلیفون وکړ او ویې ویل چې وزیر اعظم نتنیاهو برې با په سیمه کې د سولې د هڅو مرسته وکړي. په برسلز کې تیر شپه نا وخت په یو بیړنۍ سرمشیزه کې د برتانی وزیر اعظم ټریزا مې او د اروپای اتحادیې مشان پر دې سلا شول چې د برتانی له اروپا نه د وتلو یا بریکسټ نیټه تر روان اکتوبر 1 نیټې پورې وغځوي. د اروپای شورا مشر ډانلډ توسک نن سهار وختي دا اعلان وکړ چې وزیر اعظم مې د دغه نیټې د غځولو لپاره د اروپای ټولنې شرطونه منلې دي. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسۍ به یو
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 142.10 روپۍ اخیستل کیږي او 142.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ 153.50 روپۍ او 186.40 روپۍ یو ایرو 159.50 روپۍ او 159.50 روپۍ یو عرب اماراتو درهم 38.80 روپۍ او 38.80 روپۍ یو سعودي ریال 10.70 روپۍ او 10.90 روپۍ یو افغاني 1.50 روپۍ او 1.80 روپۍ او 301 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیسته کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 کم نه کم 3، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 کم نه کم 3 او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسیو بای او موسم حال واوري د پروانه غړي کرا سره اوسې چې په دغه رپورټونو نور تفصیل واوري. په شمالي وزیرستان کې وسلوال برید مارګ زوب لرا منست کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایي یې د هیواد په ګټه ده. خصوصون کې سوای
دا که فشار نه وي، خارجي فشار نه وي، پاکستان ته د جنگ خطرات نه وي، د پاکستان معیشت ته خطرات نه وي، نو ممکن وي دا کار په دې مکمل نه وي شوی.
او د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په راتلونکو 2 میاشتو کې به 2000 نوي ډاکټران برتي کوي او په دې کې به قبایلي سیمو ته خاص توجه ورکوي. د سیمې ډاکټران د دې اعلان هرکلی کوي او وایي
زمونږ خلکو دا مطالبه ده چې را مونږ د مکمل پرمننت سټاف فراهم کړی شي، د علاقو د خلکو د طبي ضرورت چې پوره کړی شي.
نور یو شپېر رپورټونه لرو. په دویمه نیمایي کې به یې اول قبایلي سیمې د بدلون په لور واوري او ورپسې په تاندې هیلي خپرونه کې به د افغانستان د سولې په حق له افغان میرمن واوري چې
د افغان ښځو شبکه ده په دې کې موږ د دې لپاره حق غوښتنه کوو چې افغان ښځې باید د سولې په مذاکراتو کې شاملې.
د دې هر څه اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په پښتو ژبه اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې تیر ماښام نامعلومو وسلوالو د ماړي پېټرولیم کمپنۍ په کارکونکو برید کړی چې په نتیجه کې 2 کارکونکي وژل شوي او 2 نور جوړ شوي دي. دا دریم بریده چې په دې وروستیو کې د دې کمپنۍ په کارکوونکو ترسره کیږي. ځایي خلک د پاکستان له امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې په قبایلي ضلعو کې د هدفي وژنو مخنیوی دې وکړي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
چارواکي وایي ماړي پیټرولیم کمپنۍ اهلکاران چې دغلته د تیل او ګیس په لټون کې دي، سپین وام چوټه د تاخیل نه وړاندې غرونو نه د کار پس ماښام واپس په لارول، چې دغلته د غرونو په منځ کې ورباندې وسلوالو برید کړی. د دوی په وینا برید کې د کمپنۍ دوه اهلکاران ځای پر ځای وژلي شوي او دوه نور یې ټپیان کړي. چارواکي وایي امنیتي ځواکونه او لیویز د برید په سیمه ته ورسېدل، خو وسلوال په تیښته کې بریالي شوي. د برید ذمهواري لا چا نه دی منلی. ماړي پیټرولیم کمپنۍ تحصیل سپین وام کې د تیل او ګیس را ایستلو لپاره د 1300 میاشتو نه دغلته کار کړي او خواوشا غرونو کې سروې کړي. د یادې کمپنۍ په اهلکارانو د نه وړاندې هم دوه ځله وسلوال بریدونه شوي، چې 15 اهلکاران یې په وړاندې بریدونو کې هم وژلي شوي دي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا هدفي وسلوال بریدونه او بامی چاودنې روانې دي، چې لسګونه ځایي او دولتي اهلکارانو ته پکې مرګ ژوبله اوړېدلې. سیمه کې ځایي ولس د دغه بدامنۍ پیښو پر ضد په بیا بیا احتجاجونه کړي او پښتون ژغورنې غورځنګ هم د روانې میاشتې په 14 نېټه میرامشاه کې د لویې جلسې اعلان کړی چې د تیارۍ لپاره یې کور په کور مهم روان کړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
یار ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، را و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوری اختیار آغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور که دا سهار نه او پا کابل که تنیم دیشت.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. د خیبر پښتونخوا حکومت وای په راتلونکو دوه میاشتو کې به 2000 نوي ډاکټران په کار وګماري او په دې لړ کې به قبایلي سیمو ته ځانګړې پاملرنه کوي. تیر ماښام د وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ غونډه کې دا هم ویل شوي چې د قبایلي ضلعو هسپتالونو ته به 1000 ډاکټران لیږل کیږي چې هلته د ډاکټرانو د کمی ستونزې لرې کړل شي. په دې هکله نور تفصیل د پیښور نه زموږ خبریال غلام غوسرا کوي.
د ډاکټرانو د نشوالي د وجې په قبایلي ضلعو کې ولس د یو شمیر ستونزو سره مخ دی. په دغه لړ کې د اورګزو قبایلي ضلع یو مشر ملک سید الله مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی په سیمه کې د 150 مریضانو د ځای کولو یو روغتون په 2011 کې جوړ کړی شوی دی، خو تر دې دمه ورته سرکاري عمله نه ده رالېږدول شوی.
ټول کچا دی بالکل نشت برابر دی نال تنه چې مریض دلتا پشاور دراوړي یا کوارت دراوړي نو هغه ته ډېره زیاته مسله یو هغه لاره کې کله چې څوک غوشي حادثه وشي کې جوړټي وشي نو هغه صورت کې هغه دلتا رسول ممکن نه یو. دا اسپیتال جوړ شوی دی تقریبا په 2011 کې کمپلیټ شوی دی او د نمخ یو این جی او ته ورکړی او اوس بل یو این جی او سره خبرې روانې دي. هغه ته ورکوي خو زمونږ خلکو دا مطالبه دی چې را مونږ ته د مکمل پرمننت سټاف فراهم کړی شي د علاقو د خلکو د طبي ضرورت چې دي دا پوره کړی شي.
خو بیګام خام د وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه تیر ورځ د روغتیا د محکمې صوبایي وزیر هشام انعام الله او د صحت د محکمې نورو چارواکو د ډاکټرانو د کمی پوره کولو په اړه په غونډه کې ویلي دي چې د ډاکټرانو د ټاکنې او د ډاکټرانو د ترانسفر د نوي پالیسۍ تر مخه به په لری پروتو سیمو کې هم د هغه ځای سره تعلق لرونکي ډاکټران ځای په ځای کوي او د دې نوي پالیسۍ عملي کولو سره به د خیبر پښتونخوا په قبایلي او نورو پسمانده ضلعو کې د ډاکټرانو د کمی ستونزه حل شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا په سوات کې د هسپتال طبي عملې د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. دغه اهلکاران وایي چې د حکومت لخوا په شخصي توګه علاج بندیزونه نه مني او که چېرې دوی غوښتنې پوره نه شوي نو دوی به د احتجاج لړۍ نور هم اوږده کړي. په دې هکله د سوات نه زموږ خبریال نیاز احمد خان نور حال لکوي.
د سوات پیرامیډکس اسوسییشن مشر میا ګل علی وایي چې د دوی په زرګونو اهلکار په هسپتالونو کې ولس ته علاج ورکوي نو بیا په شخصي توګه کار کولو بندیزونه ولې لګي.
نو موږ 100% انستیزا زمنګا پیرامیډس ورکوي، 100% زمنګا لیبارټری ټیکنیشن ټیسټونه کوي، 100% زمنګا ډینټل ټیکنیشن دی هغه غاښونه وباسي، او 100% زمنګا ای سی جی ټیکنیشن یا زمنګا ایم آر آی چې دا هغه 100% زمنګ پیرامیډس کوي، سی ایس سی ډیسکین چې هغه 100% زمنګ پیرامیډس کوي. نو دا خلاف دا مهم بند نکړی شو، دا چاپی بند نکړی شوې، نو موږ په هسپتال کې نه ایم آر آی کوو، نه به سی ٹی اسکین کوو، نه به لیبارٹری ٹیسٹونه کوو، نه به ای سی جی کوو، او نه به انستیزا ورکوو.
احتجاج کې د پیرامیډکس د کونکو هم شامل وو چې پکې نعیم سجاد وای چې په زرګونو اهلکار هر کار باقاعده د سرکاري ادارو څخه د نرسنګ او نور طبي مرستیال په توګه زده کړې وکړي. کچری په دوی بندیزونه ولګیدل نو دې سره به دغه ټول زده کونکي د بیروزګارۍ څخه مخ شي.
نو زمونږ د دومره سټوډنټان چې فارغ شو نو دوی به څه کوي؟ دوی به په کوم ځای کې ګرځي؟ یا خو به موږ له جابونه راکوي یا به موږ ته پرایویټ کلینک چې دی هغه الاوټ کوي. که دغه نشي الاوټ کولای نو موږ چې دا کوم سټوډنټان یو موږ به بیا د دوی سره به راوځو، زمونږ به بیا بل سټرای کومي چې موږ ته بیا دوی جاب زرا کړی شي.
منګوره کې په شخصي توګه لیبرټری چلوونکی ډاکټر خالد محمود وایي چې صوبایي حکومت د طبي عملې څخه د مشورې بغیر نوی پالیسی جوړوي چې دغه د ولس په مفاداتو کې نه دي، ځکه دوی په احتجاج لاس پوره کړی دی.
نو موږ د 13 اپریل پورې حکومت له ډیډ لاین ورکو، که فرض کړه 13 تاریخ ته زموږ د مطالبات حل نشو نو په 1 مئی باندې به ان شاء الله تعالی په ټول سواد کې په هر تحصیل کې به باقاعده قرباني درنه وي او بوک اټالې کیمپ لګي.
بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې دوی د سیاحت په محکمه کې اصلاحات شروع کړي او دغه ټولې پالیسۍ باقاعده د صوبایي اسمبلی څخه منظور کړي شوي او د طبي عملی احتجاج بې ځای دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز. وزیر اعظم عمران خان وایي حکومت یې په اول وار د سختریزو ډلو پر ضد کاروي شروع کړي. عمران خان دا خبرې په اسلام آباد کې بهرنو خبریالانو ته کړې او زیاته کړې ده چې په دې ګام حکومت ته د پوځ استخباراتي ادارو مرسته ترلاسه ده. نوموړي دا خبرې له هغې وروسته کړي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې د ځانمرګي برید ذمواري پاکستان میشت وسلوالې ډلې جیش محمد منلې وه. نور تفصیل له ګولې اعظم.
وزیر اعظم عمران خان د اپریل په 9 په اسلام آباد کې د بهرني خبریالانو یو ویډل سره په ملاقات کې ویلي دي چې حکومت یې په سیمه کې استحکام لپاره د وسلوالو ډلو پر ضد کاروای کوي. عمران خان ویل دا اقدام یې له گاونډي هیواد هند سره د تاوتریخوالي او په هیواد کې دننه اقتصادي چیلنجونو باندې قابو موندلو لپاره خسته دي. رایټرز اجنسی کې پاکستان مالی بحران سره مخامخ دی او د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یعنی له وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د سار ادارې بندیزونو خطر سره هم مخامخ دی، خو وزیر اعظم وایي دا ګام یې د خپل هیواد په ګټه پورته کړی دی. په پیښور کې د سیمهییزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي کچېرې پاکستان پر رښتیا د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کول غواړي نو دا ممکنه ده، خو مدرسې حکومت تر کنټرول لاندې کولو خبره ناممکنه ښکاري. کارپوه رحیم الله یوسفزی زیاته کړه چې پاکستان دا ګامونه د نړیوال فشار لاندې اخیستي دي.
دا که فشار نه وي، خارجي فشار نه وي، پاکستان ته د جنگ خطرات نه وي، د پاکستان معیشت ته خطرات نه وي، نو ممکن وي چې دا کار په دې مکمل نه وي شوی، دا جدي توګه باندې نه وي شوی. دوی خو اوس مجبورن داسې دا کارونه کوي چې دوی پوهېږي د پاکستان لپاره مشکلات زیاتېږي. ما په شل باندې دا یعنی هر یو هیواد او هر حکومت هغوی دا خودل غواړي چې دوی خپلو فیصلو کې آزاد دي. اوس چې کوم حالات دي په نړۍ کې نو اکثر دا یعنی داسې خبره نه وي، په هغې کې ډېرې مجبوري، په هغې کې خارجي فشار وي، نو ځکه بیا د هغې مطابق فیصلې کېږي.
رایټرز اجنسی کې پاکستان په نړۍ کې دا تاثر ختمولو کوشش کوي چې امنیتي ادارې وسله والې ډلې په ګاونډي هېوادونو کې خپل مقصدونو لپاره کاروي، خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړی دی. په کراچی کې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې مدیر نوید حسین وای د پاکستان حکومت ته د دې خبرې احساس شوی دی چې دغه وسله والی ډلې د خپل ملک وجود لپاره خطر جوړ شوی دی.
اوس دا لګي ولې چې وزیر اعظم عمران خان دا مخکم دا خبره وکړه او هم دا خبره وکړه چې به دا دې خلاف چې اکشن چې دی هغه د ملک لپاره چې دی هغه ډېر ضروري دی. زما خیال دا دی چې دې پر حکومت چې دی هغه سنجیده دی ولې چې هغې ته دا احساس دی چې دا ګوندونه او دا ډلې چې دا ختمول غواړي.
د دې مخکې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې یعنی نېشنل اکشن پلان جوړ کړی و چې په کې د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایي شامل وي. د دې ترڅنګ حکومت د وسلوالو ډلو په قومي دایرې کې د شاملولو خبره هم کړې وه. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ چارو څېړنکار شهریار خان وایي پاکستان پخوا هم داسې کوششونه کړي وو خو په اوسني اقدام کې څومره سنجیده دي دا به په راتلونکي کې معلومیږي.
د دوی خلاف چې کوم دا کریک ډاون و شروع دي نو دوی خلاف مقدمه به کیږي او کوم مقدمه به کیږي نو هغه به آیا د پاکستان په عدالتونو کې بیا چلیږي یا هغه فوجي عدالتونو کې چلیږي او دې ته به سزاګانې هم ملاویږي او کنا. د دې نه علاوه یو دویم آپشن دا دی چې دا مونږ بار بار په مطبوعاتو کې لولو چې حکومت دا وایي دا مونږ مین سټریم کو نو کوم مین سټریم کې د هغې پالیسي څه ده؟ هغه پالیسي تر اوسه پورې وضع نه ده. مونږ ته مخامخ نه ده راغلی چې د دې په کومه پالیسۍ په تخت باندې به دا ګوندونه دوی مین سټریم کړي. هغه هغې باندې هم د هغوی مونږ سره داسې ثبوتونه لا نه دي راغلي چې واقعي داسې
د پاکستان حکومت د روان 2019 کال په مارچ میاشت کې ویلي وو چې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې عملي کولو په ترڅ کې د ناقانونه ډلو 120 مشکوک کسان نیولي وو او تر بندیز لاندې ډلو خلاف بې توپیره کاروایي کوي.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د پاکستان دوو لویو اپوزیشن ګوندونو په حکومت غږ کړی دی چې د هیواد د مالي او اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د اقدامات وکړي. دوی پرون مازدیګر په داسې مهال مشال ریډیو سره خبرې کړي چې د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر په واشنگټن کې د IMF له چارواکو سره د قرض ترلاسه کولو په شرطونو خبرې کوي. په دې هکله تفصیل له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن سیاستوالان وایي د هیواد د اقتصادي حالت سمولو لپاره د جدي او اوږدمهاله اقدامات وړتیا ده. دوی د اپریل 10 پر مازیګر لمشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د صنعتونو وده د پانګونې لپاره حالات برابرول او د روپۍ ارزښت لوړول هغه څه دي چې حکومت باید ورته پام وکړي. حکومتي سیاستوالان وایي د اقتصادي حالت سمولو لپاره وار لمخه اقدامات کړي دي. د پاکستان سیاستوالانو دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې روانه میاشت د نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق IMF جلا جلا رپورټونه ویلي دي چې که اسلام آباد اصلاحات ونه کړي نو د هیواد اقتصادي وده لا کمیدای شي. IMF په خپل رپورت کې په پاکستان کې د بیکاری د کچ یادونه هم کړي او اټکل یې کړی چې په راتلونکو درو کلونو کې په هغه هیواد کې د بیروزګارۍ سطحه ښایي 6% یا تر دې زیاته شي. په سینټ کې د مالی او اقتصادي چارو د کمیټې مشر او د اپوزیشن پیپلز ګوند سیاستوال فاروق اچ نایک وایي حکومت ته پکار دي چې د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې لپاره شرایط برابر کړي چې ورسره خلکو ته د کار موقع برابر شي.
شخصي څنګه کاري موقع زیږوي؟ دولت یا ریاست کاري موقع نشي پیدا کولی. نو په پاکستان کې چې پانګونه و نشي د روزګار موقع نشي برابرېدی. نو دا ډیره مهمه ده چې موږ له هغو هیوادوالو د پانګونې غوښتنه وکړو چې پیسې لري. موږ باید ورته رعایتونه ورکړو. همداراز په هیواد کې د کاروبارونو لپاره فضا او شرایط برابر کړو چې بهرنۍ او کورنۍ سرمایه کاری وشي. په بنیادي ډول پاکستان یو زرعي اقتصاد دی، نو موږ باید همدې لور ته توجه ورکړو. موږ د رخت یعنی کپړې صنعت لرو. له دې علاوه له کرنې سره نور ډیر شیان او صنعتونه لرو. که موږ دې ته توجه ورکړو نو هیواد او ولس دواړو ته یې ګټه رسي.
په داسې حال کې چې پاکستان له مالي مشکلاتو سره مخامخ دی او د تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت د مالیه وزیر اسد عمر، د دولتي بانک مشر طارق باجوا او نور چارواکي په واشنگټن کې د IMF له چارواکو سره د پور او اصلاحاتو پر موضوع غږیږي. د سینټ د مالی او اقتصادي چارو د کمیټې بل غړی او د اپوزیشن مسلم لیگ نون سیاستوال مشاهد الله خان تور پورې کوي چې حکومت واضحه اقتصادي او مالی پالیسي نه لري. دی وایي حکومت دی د پانګونکو د باور پر ځای کولو لپاره اقدامات وکړي.
پہلا میرا مشورہ انہیں یہ ہے کہ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے کہ اس روپے کی قیمت کو واپس لائیں.
حکومت تمہیں لمڑائی مشورہ دادا چھ روپے د ٹیٹ ارزخت بیا لڑولو ہسی دیو کی زکہ چھ روپے ارزخت ہمدا سی پریوزی نو ورسر با اقتصاد طرح ہدا خراب شی چھ سمول بے بیا د وسنے وقدارانو د وس کار نوی. دویم حکومت د خپل باور پر ځای کړي. کدی اقتصاد پاړه خبرې کوي یا پر بلی موضوع باید یہ داسې وکی چھ خلق ور باندې باور وکی. کله چھ باور خراب شی نو پنګون کی ډیر حساس وی غوی بیا کاروبار نه کوي. استاد سبینې چې سرمایداران دلته ناراضي بل پنګون کی ځکه هم دلته کاروبار ته ځله نخ کوي چې له بهر چې ډالر دلته راوړي نو د ګټه پر ځای تاوان کوي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مالی او اقتصادي چارو د کمیټې غړی او د واکمن تحریک انصاف یو مشر رضا نصر الله وای حکومت وار لمخه اقدامات کړی دي چې ورسره به صنعتونه وده عمومي او کاري موقع به وزېږوي. موږ په مالی برخه کې د ګټو فدرالي ادارې یعنی ایف بی آر پرمختیا او پیاوړتیا ته توجه ورکوو. تاسو ته معلومه ده چې په ملک کې د ټیکسونو نظام خراب دی او د هغې له کبله بازار ته نویو داخل سوو کسانو نه غوښتل چې په نظام کې ور شامل سي یعنی ټیکسونه ورکړي. نو موږ اوس ورو ورو دوی ته باور ورکوو او په دې طریقه د ټیکسونو ترلاسه کولو نظام پراخوو. دویم د پاکستان تر ټولو مهم صنعت د کپڑے او مالوچو دی. پخوا بجلی او گیس دومره ګران ول چې په نړیوال بازار کې زموږ رخت ګران وو. موږ فوراً دا وکړل چې صنعتونو ته مو گیس دومره ارزانه کړ چې اوس یې بیا له هند سره مساوي سوی. رضا نصر الله زیاتوي چې د هیوادونو اقتصاد په څو ورځو کې نه سمیږي. دای د پاکستان د مالی او اقتصادي مشکلاتو په یادولو سره وای چې حکومت اصلاحاتو ته ژمن دی چې په نتیجه کې به یې د آی ایم ایف او نړیوال بانک د اټکلونو برعکس په شاوخوا یو نیم کال کې اقتصادي وده پراخه شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې خبریالان وایي د حکومت لخوا پلان شوی د الکترونیک میډیا د نظم نوې ادارې په امرا رامنځته کولو ډیر اندېښمن کړي دي. دوی وایي د دې ګام هدف ټولې رسنۍ کنټرولول او غلي کول دي. حکومت بیا دا تور نه ردوي او وایي چې رسنیو ته یې ازادي ورکړې ده. په دې حق له نور تفصیل له اسرار المومن داورو.
په پاکستان کې خبریالان وایي د حکومت لخوا پلان شوی د برېښنایي رسنیو د نظم نوې ادارې یا نوې پیمرا ډېر اندېښمن کړي. په لاهور کې مشر خبریال امتیاز علم د شروع په ورځو مشال ډیو ته وویل چې د پیمرا دا نوې پلان شوې اداره به ټولې رسنۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي.
دا یو غټ نوې بلډوزر جوړیږي چې ټولې رسنۍ کنټرول او غلي کړي. په رسنیو حکومتي دریض یا بیانیا مخې ته یوسي. یوازې خبریالان نه بلکې د عام ولس غږ به هم غلی شي ځکه چې د پیمرا نوې ادارې هدف ټولنیزې رسنۍ هم کنټرولول دي. د دې ګام هدف په حکومت د تنقید مخه نیول دي. خو دا د پاکستان د جمهوري ادارو او اقدارو لپاره ډېر تاواني کار دی.
د خبریالانو خوندیتوب کمیټې تیر ورځ ویلي چې پاکستان حکومت پلان لري چې د پیمرا نوې ادارې تر چتر لاندې موجوده د برېښنایي رسنیو د نظم اداره پراخه کړي. کمیټه وایي د پاکستان د اطلاعاتو نشراتو فقهي وزیر فواد چودري ورته ویلي چې د نوې پیمرا رامنځته کولو هدف هغه میډیا خوندي کول دي چې د هغه په وینا په مسلمان نړۍ کې تر ټولو زیاته ازادي لري. فواد جاتوی موږ نوی څه نه راوړو بلکې موجوده څانګې له یو بل سره یو ځای کوو. خو د پاکستان د خبریالانو د مرکزی ادارې فیډرل یونین آف جرنلسټ مرستیال مشر شمیم شاهد پرون مشال ډیو ته ویل چې دوی به د پیمرا د نوې ادارې مخه نیسي.
نو زمونږ خو دریځ دا دی چې دا په میډیا باندې چې دوی څومره پابندۍ لګي څومره قطغنونه لګي نو دا غیر آئینی، غیر اخلاقی او غیر قانونی دی. غندنم کو آواز میچته.
د خبریالانو خوندیتوب کمیټه وایي د پیمرا نوې اداره به اختیار لري چې پر رسنیو جرمانه ولګوي یا یې لایسنس منسوخ کړي. همدارنګه د خبریالانو ځینې ټولنې به هم ختم شي. پر دې اړه د پاکستان د خبریالانو د مرکزی ادارې فیډرل یونین اف جرنالیسټ یو مشر غړي پرویز شوکت تیر ورځ مشال دی ته ویل د آی ټی این ای په نامه زموږ اداره چې خبریالانو ته د سهولتونو ورکولو جوازنۍ اداره ده د دې نوې پیمرال رامنځته کېدو سره به دا ختم شي نو موږ په دې سخت اندېښمن یو. پاکستان حکومت پر داسې وخت د پیمرا د نوې ادارې رامنځته کولو پلان لري چې له څو میاشتو راهیسې په پاکستان کې په لسګونه خبریالانو روزګار له لاسه ورکړي. د رسنیو مالکان وایي خبریالان یې ځکه ویستلي چې کاروبارونه یې خراب شوي.
د اسرائیل مومند د ریپورت سره د رواني غړي نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوه. د فرخند اسد نه د دې سات د خبرونو لنډیز اورو.
چارواکي وایي د شمالي وزیرستان سپینوام کې تیر ماښام د ماړي پټرولیم کمپنۍ په اهلکارانو وسله والو برید کړی چې دوه کارکوونکي وژل شوي دي. په پیښه کې د ماړي پټرولیم دوه نور کارکوونکي ژوبل شوي دي. د برید وروسته وسله وال په تیښته کې بریالي شوي. تیر ماښام د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سیکرټریټ په خبر نه په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې په راروانو دوه میاشتو کې به د قبایلي ضلعو په شمول د صوبې په لرو پرتو سیمو کې په روغتونونو کې 2000 نوي ډاکټران بړتي کوي. د سوات په ګراسي ګراوند کې تیر ورځ د سرکاري روغتونو عملی په یو احتجاجي مظاهره کې ویلي حکومت یې په نورو شخصي روغتونو کې په کار کولو بندیز لګولې دی او باید دغه لرې کړل شي. دوی وایي حکومت په روغتونو چاپې وهي او دغه سلسله دې بنده کړل شي. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره بعد د سولې خبرې 15 ورځې ځنډېدلې او اوس په د اپریل په 19 نیټه پیلېږي. د افغان حکومت او سیاسي مشرانو د هغه پلاوي پر سر لا هم موافقه نه ده شوې چې له طالبانو سره به په قطر کې خبرې کوي. په هند کې نن پارلماني انتخابات دي چې 900 میلیونه کسان پکې د برخې اخیستو جوګه دي. د انتخاباتو لپاره څه باندې 100 د رایو اچولو مرکزونه جوړ شوي دي چې د لوک سبا یا قومي سمې لپاره به 1.3 استازي ټاکي. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو باید 5 وار لپاره بیا وزیر اعظم جوړ شي. د هغه محافظه کار ګوند د اپریل د 9 نیټې په انتخاباتو کې په پارلمان کې دومره سیټونه ګټلي دي چې کولی شي او ائتلافي حکومت جوړ کړي. او په برسلز کې تیر شپه ناوخته په یو بیړنۍ سرمشریزه کې د برطانیې وزیر اعظم ټریزا مے او د اروپای اتحادیې مشران پر دې سلا شول چې د برطانیې د اروپا نه د وتلو یا بریکزټ نیټه تر روان اکتوبر 1 نیټې پورې وغځوي.
دا وا فرخند اسد چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس وخت شوه دی د هفته واري خبرونه د قبایلي سیمې د بدلون په لور. احمد شاه اعظمي دا خبرونه تاسو لپاره جوړوي.
قبایلي سیمې د بدلون پر لور. د مشال رادیو په ونی زخبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو لپاره د ځانګړي سوي بودیجې او د قومي مالیاتي کمیسیون له پیسو څخه د ځانګړي سوي برخې په اړه بحث واوریدی. د 2013 کال په مې میاشت کې چې کله د پاکستان په آئین کې 15 بدلون وکړل سو نو فاټا خپل پخوانی حیثیت له لاسه ورکړ او په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړل سو. هغه وخت دا اعلان هم وسو چې په قبایلی سیمو کې به په لومړي ځل صوبایي انتخابات کیږي. روان خبرونه کې په قبایلی سیمو کې د سوي سرشمیرنې او راتلونکو صوبایي انتخاباتو او حلقه بندیو په اړه بحث شوی دی. د 2013 کال د مې پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې 15 بدلون وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډ کړل سو او له دې سیمو د اف سي آر په نامه څه باندې یو پیړی زوړ قانون هم ختم کړل سو. د دې وړاندې قبایلی سیمې د وفاق تر تنظیم لاندې وي او گورنر د ولسمشر په استازیتوب اداره کولې. دا سیمې د پاکستان په قومي اسمبلی کې 12 چوکۍ او په سینټ کې 8 چوکۍ لري. خو تر تنظیم وړاندې د دې سیمو منتخب پارلماني استازو د خپلو سیمو لپاره قانون سازي نسوي کولای. په 15 آئینی ترمیم کې ویل شوی چې په دې سیمو کې به په لومړي ځل صوبایي انتخابات کیږي او استازي به د خیبر پښتونخوا اسمبلی برخه جوړول کیږي.
په پاکستان کې د 2018 کال سرشمیرنې وروسته چې کله د دې هیواد انتخاباتي کمیسیون په قبایلي سیمو کې حلقه بندیانې وکړې، نو د کامی اسمبلی چوکۍ یې له 12 څخه 6 ته راټیټ کړې او دغو سیمو ته یې د صوبایي اسمبلی لپاره 14 عامې چوکۍ وټاکلې. په دې اړه د پاکستان انتخاباتي کمیسیون د خیبر پښتونخوا ویان سهیل احمد خان وایي
دا کمی و قبایلي ضلع وي، نو په دې کې د حلقه بندو کار مکمل شوی دی او چې کوم د طریقې کار مطابق کوم وخت ورکړی شوی او څه وخت کې چې دا ابتدایي د شریف جاری شو، نو بیا د هغې نه وروسته په دې باندې د خلکو نه د اولس نه تحفظات یا څه اپیلونه چې هغې خپل مدت هغه هم تیر شوی دی او په دې د درېمې میاشتې په څلورمه نیټه باندې بالکل یعنی د حاسمي فهرست د حلقه بندو جاری شوی دی. نو شپاړس صوبایي اسمبلی کې شپاړس سیټونه دي چې په هغې باندې به دا انتخاب کېږي او یعنی شپاړس حلقې د صوبایي اسمبلی دا جوړې شوې دي، لکه یو اقلیت او څلور د زنانو او شپاړس دا عام نشستونه.
قسم قبایلی سیمې دا وخت د پاکستان په قومي اسمبلی کې 12 منتخب استازي لري، خو د 2023 کال په عامو انتخاباتو کې به پر شپږو څوکیو کاندیدان سیالي کوي، بلخوا به له فاټا څخه د سینټ اوسنی نمائندګي ختمول کیږي. قسم د پاکستان په نورو برخو کې د قومي او صوبایي اسمبلیانو لپاره انتخابات د 2013 کال په جولای میاشت کې وسول، خو په قبایلی سیمو کې به په لومړي ځل په روان 2019 کال کې د صوبایي اسمبلی انتخابات کیږي. سویل احمد خان زیاتوي
تیاریاں بالکل منګه مکمل دي، دا منګه تا مخه ته سرکاوټ یا داسې سو مخه ته خرنګ بل نشته. منګه پاره چې کم دي کې انتخابي مواد بلګي هغه موږ سره تقریبا ډیر جت شته لګ نشته، هغه ان شاء الله چې کله دې شیډول لاشي نو هغه مطابق پم لیکي. اوس دا یو خبره ده چې الیکشن بعد 21 جولای نه مخکې ان شاء الله الیکشن کمیشن کوي. اوس دا کله کوي؟ دا فیصله الیکشن کمیشن به هم کوي ځکه چې هغه په نظر کې دي او کدی کې مطلب بنیادی طور باندې د ارینجمنټ یا د انتظاماتو حوالے سره صوبایي حکومت نه پدې کې سم مدد غستې دي، نو الیکشن کمیشن به بالکل د قانون مطابق خپل کار یعنی د شیډول جاری کول هغه کولی شي. دا پدې کې ماته ځکه نه ښکاري الیکشن کمیشن به کده په هر څه باندې نظر دي او الیکشن کمیشن به ان شاء الله په دا زر تر زر دا شیډول جاری کوي ان شاء الله.
د قبایلی سیمو یو شمیر منتخب استازي اعتراض کوي چې د دوی سرشمیرنه په سمه توګه نه ده سوې، نو ځکه دوی ته د قومي او صوبایي اسمبلی چوکۍ کمی ورکړل سوې دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو منتخب استازو محسن داوړ، علي وزیر او منیر اورگزی د روان 2019 کال د مارچ پر 20مه په اسمبلی سیکرټریټ کې په 25م آئینی ترمیم کې د بدلون لپاره قانوني مسوده جمع کړه ترڅو د دوی د چوکیو شمیر زیات کړل سي. منیر اورگزی په دې اړه مشال رادیو ته وویل چې د قبایلی سیمو د قومي اسمبلی 12 چوکۍ دي پر ځای وساتل سي او د صوبایي اسمبلی چوکۍ دي له 14 څخه 40 کړل سي. منیر اورگزی زیاته کړه چې د قبایلی ضلع سرشمیرنه هم سامانه ده سوې ځکه چې نږدې 8.5 لکه قبایل د خرابو حالاتو له کبله له خپل سیمو بهر ول. له خیبر قبایلی ضلع څخه منتخب د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی محمد اقبال اپریدی وایي چې دوی به د دې بل ملاتړ کوي او په دې لړ کې دوی له وزیر اعظم عمران خان سره هم خبره کړې ده او هغه د دې لپاره یو کمیټې هم جوړ کړې ده. په قبایلی سیمو کې د اورگزو ضلع سیاسي فعال ډاکټر عبدالقادر وایي چې د چوکیو زیاتولو په اړه آئینی ترمیم هغه وخت راوستل کېدای سي کله چې اکثریت ګوندونه په یو خوله وي.
په دې باندې دوی اپلیکیشن هم ورکړی د فاټا پارلیمنټری عمران خان ته ویلي، خو چونکې دا آئینی خبره ده د 24 ترمیم کې دا ذکر شوه چې دوی ته به 14 سیټونه د کو صوبایي سیمه ملي دي، نو آئین کې خو چینج د یو حکومت بدلولو وخت کې نه رسیږي. 2/3 میجارټي چا سره نه وي، نو دوی 2/3 میجارټي د عمران خان نه په سیټ کې ستنه کې ستنه دوی آئینی چینج کې لګ دی. بس شو حالانکه فاټا پارلیمنټری ورته دا ملي وو چې مونږ پیپل پارټي او مسلم لیگ او جمعیت علماء اسلام سره خبره شوې ده که تاسو آئین کې دا ذکر کوي کم از کم کنور نه وي نیو مینې په سر دوه خوراک کې اوس هم کې دا یو الیکشن لا مطابق پروسس کیږي چې چرته مردم شماري او شی په آبادی په تناسب سره اغویلا بل کوټا ملایږي.
تو پچاس لاکھ آبادی سے دوی پلکولیشن ہو کچھ پاڑا سیٹو نہیں گی دو اور پاڑا سے دوی تقسیم کو دابادی فرمالے باندے نا باجاوڑ درے دا خیبر درے اور نور کے دوت و دی فرونم دی جانا
په خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونه هم غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو چوکۍ د ذات کړل سي. په صوبای اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک پر اوسنیو حلقه بندیانو نیوکه کوي او وایي چې اعلان شوی چوکۍ د قبایلي سیمو لپاره کافي نه دي.
ای خان نواله تر دې دریا پوری یوال کچې دا ټول لوی علاقه چې دا یو د صوبایي اسمبلی حلقه ده هغه باندې مونږ خپل خبره کړې چې دا هم ډېر زیات نامناسبه ده، ډېر زیات ناانصافي ده. بالکل الیکشن کمیشن له هم پکار دي، حکومت له پکار دي. بیا لوی بدقسمتي دا هم شوې چې کله شمېره کېده، مردم شماري کېده، نو د بدقسمتۍ نه هغه شمېره هم دلته ډېره زیاته کمه ښودلې شوې ده.
بل خبر خبر پر توخاص اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې یو غړی جمشید خان وای قبایلو ته ډیره کم نمائندګي ورکړل سوی او اپوزیشن ګوندونه به د دوی ملاتړ ته دوام ورکړي.
کاورګزی کې یو سیټ نیم کم ده، محمود ایجنسی کې یو سیټ نیم کم ده، او بالکل واقعي دغه کې سټونه لکه دي په کار کې مونږ یاسي په دوا کې تقسیم کې درې کې تقسیم کې کنه دا جوړ شو یا خیبر شو. خو زما خیال ده چې را مونږه اپوزیشن په دې باندې یو سټینډ اخلو په دې باندې ان شاء الله خبره خامه.
قسم په وفاق کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلي اصلاحاتو ګړندې کولو لپاره یو کمیټې جوړه کړې، خو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي او د خیبر پښتونخوا اسمبلی مرستیال سپیکر همایون خان وایي چې حلقه بندي او د چوکیو ویش د سرشمیرنې یا آبادی پر بنیاد شوی دی. په پاکستان کې په 2018 کال کې د ترسره شوې سرشمیرنې له مخې د دې هیواد ټول آبادی شاوخوا 20 کروڑ وه، چې د فاټا آبادی پکې شاوخوا 50 لک یاد شوې ده. وروسته قبایلي ځوانانو، مدني فعالانو او سیاسي غړو احتجاجونه وکړل چې د دوی سرشمیرنه په سمه توګه نه ده سوې، ځکه چې دوی ادعا کوي چې آبادی یې تر 1 کروڑ یعنی 100 لک زیاته ده. د ورکزو ضلع سیاسي فعال ډاکټر عبدالقادر وایي چې نوموړي د فاټا لپاره د صوبای اسمبلی چوکیو زیاتولو لپاره هلې ځلې کړې دي. د هغه په وینا د سرشمیرنې پر وخت په لکونه قبایل د نامنۍ له وجې د پاکستان په نورو ښارونو کې اوسېدل، نو د هغوی نوملیکنه هم هلته وسول. ډاکټر عبدالقادر د سرشمیرنې دوه ډوله بیانوي.
ڈیجور سینسس دیتا ہوئے کہ دا شناختی بنیاد بندی ہوشی، مثال کا دا بلوچستان سڑے پر سینٹ کی ہوئی خود داغت شناختی کارڈ سینٹ کی ہوئی نوغا دے بلوچستان کی شمارسی دیتا ڈیجور ہوئی یو وی ڈیفیکٹو ڈیفیکٹو دیتی کہ کم سڑے پر کم علاقہ کش پگو میفتنا ہو سی گی نو آغا سڑے با آغا زی کش مار کی گی نو مونگور دا ویلی ہو چی دا فاتا خلق چی کم دی دا چونکہ ایڈی پی شوی دی چی سوک بنو تر اغلی دی بیرتا ندی تلی کتلی دی نیم تلی دی زیادتر پاتی دی کول میں نر اغلی دی انگو کو ہاٹ کی دی تیرا خلق رغلی پی خور کی فتی جنگ پورشتا اسلام آباد کی ستا خطا کی چی پا سندھ کم زمونگ ایڈی پی شتا دی جنوبی وزیرستان مسود التم تلی دی خدا خلق التس مار شوی دی نو دیو جنا زمونږ آبادی چې کما ایکچوال آبادی دا او چې کما د مردم شماری مطابق تا نو هغه کې فرق تا زمون خلک چې اډی تیز راغلي دي نو د پېښور کې شمار شو دي، په انګو او کوهاټ کې شمار شي دي، په بنوډي خان کې شمار شي دي، په کار نه ده په کار ځاشه نختیکات په بیس باندې شمار شي وي.
په پاکستان کې د آبادی پر بنیاد د قامي او صوبایي اسمبلیانو د چوکۍ ویش، د وسایلو تقسیم او د پیسو ورکړه تر سره کیږي. په داسې حال کې چې تر بې کوري وروسته قبایل خپلو سیمو ته ستانه سوي، خو دوی ته به یوازې د 50 لک وګړو پر سر وسایل ورکول کیږي. خو بلخوا د پاکستان په شماریاتو اداره کې د سرشمیرنې د څانګې مشر حبیب الله خان خټک وایي چې سرشمیرنه ترسره سوې خو حتمي نتیجې لا اوس هم نه دي منظورې سوي. د نوموړي په وینا د پاکستان د شریکو ګټو شورا دفتر ته د سرشمیرنې نتیجې لیږلې دي، خو هغوی لا تر دې دمه نه دي منلې. د حبیب الله خان په وینا په پاکستان کې د 2013 کال ټاکنې هم د سرشمیرنې د موقتی نتایجو پر بنسټ وسوي.
فاینل ریزلټ سنسس چې دی کنه اوس پورې اپروول د پارا پرته دی په سی سی آی کې، لا اپروو نه شوی. مخکې کوم اپروو شوی کنه هغه پروویژنل ریزلټ سو پروویژنل ریزلټ باندې دا جنرال الیکشن سیټونه میټونه ډی لیمیټیشن دی کړی دی، لیکن ایکچوال ریزلټ چې کوم دی کنه دا د کې فاتم شامل دی، ټول پاکستان شامل دی، فائنل ریزلٹس مونږ غوښتي ته وای لیا اوس پورې نه دی اپروو شویا. یو ډېر چې فائنل شي ریلیز شي اغي مخ دا فائنل ډیټا چې راشي اغي نه پاس بیا اعتراض کیږي کنه. دا په کار وچ بیا سمه طریقه خدا وای چې یو دلته تاسو فائنل ریزلٹس وګورئ کنه. او بل دا دی چې مردم شماره خو مطلب یو دوه علاقو کې خو مشکل ده چې دوباره وشي، دا ځکه چې سبا بیا د دې دوم ایجنسیانو والا خلک خبرې کوي، بیا مخکې آسې حیدرآباد او کراچۍ والا خو مخکې هم اعتراض کړی وي، بیا خو ټول پاکستان کې بیا دا مسله بیا جوړیږي که نه.
حبیب الله خټک زیاتوي چې که حکومت سپارښتنه ورته وکړي نو په قبایلي سیمو کې بیا سرشمېرنه ترسره کېدای سي، خو د ده په وینا دا به تخنیکي ستونزې وزېږوي.
کېدای شي دوی وایي چې بای دا د ایجنسیانو کې تاسو دوباره وکړي، یو منسٹر پرائم منسٹر دا ڈیسائیڈ کی نو کېدای شي بیا حکومت تاسو فیصله به وکړي نو دوی دوباره کیو کوي، لیکن مشکل ځکه ده چې دا ټول ډیټا چې دي کنه د دې ریفرنس ڈیٹ چې دي 15 مارچ 2017 دی، اس تمام علاقوں کے چیزی کا نا دا بلاک لیول تبدیلی خو خواہ مخواہ رغلی بھئی کا نا دا برت شوی دی ڈیت شوی دی خلق و مائیگریشن شوی دی کلا بل زینا بل زی تلاڑا دا ٹول ڈیموگرافک چینجز کو بلاکونا کے ایریا کے دا شوی دی کا نا آلیڈی اس تا صبح سنگا فائنل کہے کہ اس دو کالا پاس دوبارہ شمارے او مخ کے چیزی بردان کے بنو کے ٹانک کے دو کالا مخ کے چیزی دا چیری دا شمار شوی دی نو بیا تاسو مطلب اطفار با سنگ را کئے گا نا دی خل علاقی چی دی کنا دا مسئلہ یو ٹیکنیکل گلتے دیا.
دا پاکستان دا خیبر پشتونخوا پا زمسو و قبائلی زلو کی پا دا سی حال کی دا سرشمیرنی احوال قبندیانو بحثون تاو دا سوی چی سبای حکمت پریک رکلی چی تر روژه ورستا او دا جولای لپنزوشتمی وراندی با پا قبائلی سیمو کی سبایی او بلدیاتی انتخابات کوی. اونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به په قبایلی سیمو کې د پولیس نوی نظام او د خاصدارو او لیویز واک پر اندیشنو معلومات درکړو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمی په مخه ښه کوم، خوشاله او سوکاله ژوند ولری.
احمد شاه اعظمی در تا قبایلی سیمه د بدلون په لور خبرونه وړاندې کړه، او اوس تاندې هلی خبرونه لرو چې تاسو لپاره یې هر اونۍ زموږ همکارا فرخند اسد جوړوي. راځي چې په ګډه واورو.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلی.
په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ټولنیزو چارو د هغو ښځو او نجونو فعالانو سره خبرې کوو چې په ټولنه کې د خپل وطن د سولې لپاره کمپاین چلوي. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو په اړه د دغه هیواد د ښځو د حقونو او ټولنیزو چارو فعالان وایي باید د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو خوندي ساتلو ته پام وشي. په افغانستان کې په یو شمېر ولایتونو کې ښځو او نجونو هم د سولې په اړه مختلف کمپاینونه او پروګرامونه پیل کړي دي. په دغو کې یوه د ننګرهار مقدسه احمد سی هم ده. د سولې لپاره د خپلو هڅو په اړه مقدسه وایي
لپاره خو زموږ فعالیتونه تقریبا لسو کلونو په مختلفو شکلونو باندې، مثلا تعلیم ته کار کول، د ښځو ظرفیت ته کار کول، د ښځو لپاره حق غوښتنه کول، د ماشومانو بېوزلو ماشومانو لاسنیوی کول، د کونډو رنډو سره مرستې کول په یو شکل شروع و. خو دا ځل داسې د سولې لپاره افغان مذاکرات شروع دي له طالبانو سره. په دې اړه موږ یو مفکوره له ما سره پیدا شوه چې راځئ موږ د ښځو په صفت باندې د اول ننګرهار ولایت نه بیا د افغانستان ټولو ولایتونو ته دا کمپاین شروع کړو. دا کمپاین چې لکه څنګه چې په ویډیو کې ښکاري موږ لاسونه په رنګو او په دیوال باندې ماشومانو سره، لویانو سره، له سربازانو سره، اتلانو سره په دیوال باندې، یعنی د بس د لاس نخه پریدو، یعنی بس دی، نو دینه معنی ده چې جنگ بس دی. نو بیا موږ دا مفکوره عملي کړله په ننګرهار کې، ویلرې پرتې سیمې ته لاړلو، هلته له خلکو سره مو خبرې وکړلې. اول مو سپینګیري لویان راټول کړل، د دوی ذهنونه مو آماده کړل، بیا مو دوی سره په ګډه د دغه کمپاین لپاره کار شروع کړ. او بیا مو عمل دغه ویډیو جوړ کړ، مثلا عمل مو له خلکو سره دا کمپاین ترسره کړ.
مقدسه وای دوی د خزو او انجونو یو ډل لري او په دې اړه کار کوي چې د سولې په مذاکراتو کې باید خزو ته هم برخه ورکړل شي.
موږ یو ګروپ لرو د خزینو چې په هغه کې مثلا موږ یو نورې خزینې د افغانستان له مختلفو ولایتونو دي، هغه خزی چې په واک کې دي او هغه خزی چې په واک کې نه دي. د افغان ښځو شبکه ده په دې کې موږ د دې لپاره حق غوښتنه کوو چې افغان ښځې باید په د سولې په مذاکراتو کې شامل شي. او خوشبختانه زه باید ووایم چې زمونږ دغه حق غوښتنه بریالۍ وه او دا ځلې د ښځو لپاره پکې وخت ورکړل شوی دی. هغه لیست چې خپور شو په هغې کې د ښځو لپاره هم ځای دی او اوس موږ لګیا یو ښځې فاینل کوو چې څوک مثلا د افغان ښځو شبکې نه په دې کې څوک برخه واخلي، څوک لاړ شي، څوک لاړ نه شي، په دې باندې لګیا یو موږ کار کوو. خوشبختانه باید دوایم موږ ښځې چې د افغانستان نیم قشر جوړوو موږ باید د خپلو تیرو هلو ځلو چې په اتلس او نولس کلونو کې لرلي دي او پرمختګونه مو لرلي دي تر اوسه چې کوم ارزښتونه لرو، د دې لپاره چې موږ دا ارزښتونه له لاسه ورنه کړو نو په دې موخه موږ مبارزه کوله چې ښځې باید په مذاکراتو کې شامل شي او خوشبختانه ځای ورکړل شي.
بلخوا د خوست شیخ زید پوهنتون یو کارکونکی او د ټولنیزو چارو فعاله پلوشه وایي اوس افغان ولس په دې پوه شوی دی چې د وطن د شخړو یوازینی حل یې سوله دی.
صرف خوست کې نه، ټول افغانستان کې مثلا دا صرف موږ نه وایو، نه به ته ووایې نه به موږ دا زه وایم، خو دا ټول په دې باندې پوهېږي چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي. نو په دې کې د سولې په مورد د ښځو رول هم ډېر مهم ده، ځکه چې خویندې ځوانانې ښځینه همدې سولې ته ډېر اړتیا لري، ځکه که ډېر مشکلات ستونزې پېښېږي مثلا په لاره کې کومه پېښه کېږي، مثلا بازار کې کېږي، په لاره کې کېږي، هغه یا وژل کېږي یا مثلا زخمي کېږي، هرڅه چې کېږي که نه هغه کور ته راځي هغې خویندې هغې میندې ته. دې باندې ټول پوهېږي چې مثلا ښځه د ټولنې نیمایي برخه جوړوي او په دې کې د سولې په مورد کې ښځو رول ډېر مهم ده، ځکه که هره ستونزه هره پېښه کېږي هره مشکلات په بهر کې کېږي. که زموږ ورور سرباز ده، که خبریال ده، که مثلا دوکاندار ده، که سوداګر ده، که هره برخه کې کار کوي، یعنی په کومه پېښه کې دوی یعنې په پېښو پوهېږو موږ تاسو چې افغانستان د پار ځای کې پېښې هر ځای کې چاودنې کېږي. نو دې کې یعنی هر ورور مثلا وي یا لیوار وي یا خاوند وي یا پلار وي، دا ټولې ستونزې کور ته راځي، هغې خویندو ته، هغې میندو ته، هغې ورېندارګانو ته راځي. نو دې نه ډېر ستړي شوي هغه خویندې دي چې باید دوی د سولې په برخه کې باید ډېره ونډه واخلي او هڅه وکړي او وغواړي، بار بار وغواړي چې موږ سولها غواړو. نو ډېر مهم ده.
پلوشه وایي اوس ټولې خواوې هم په دې پوه شوي دي چې د سولې په خبرو کې د ښځو غږ ډېر ضروري دی او باید د ښځو نه هم د دوی د مسلو په اړه پوښتنې وشي.
نن هم واورېدل چې د ولایت نه کوم کې چې مثلا د ښځو چارو ریاست ته دا ټولنې غړي دي مثلا محصلې دي هغه دي دا کېدای شي مذاکراتو کې، ځکه ما خپله واورېدل په دې کې ما شاید شراکت هم وکم. نو دا خبرې مې اورېدلې دي او کېږي هم شاید په خوست کې هم داسې یو پروګرام هم داسې وشي چې دوی مذاکره وکړي او راووځي. داسې خبره ما نن ورځ واورېدله چې موږ د سولې په مورد یعنې هر څوک هڅه کوي، کوشش کوي چې صلح راشي. صلح موږ بله لار نشته، صلح زموږ دپاره خوشبختي او ژوند مو همدې صلحه کې ده. تر څو چې ژوندي یو موږ باید آرام ژوند وکړو، حق لرو چې په صلحه کې ژوند وکړو، نورو ته موږ غواړو، ځان دپاره موږ غواړو. نو دا زموږ آرزو ده، دا زموږ د هر افغان، د هرې پېغلې، د هر ځوان، د هر محصل، د هر محصلې، د هر مدني فعال، د هرې مور دا هیله ده چې صلحه باید راشي.
په کونړ کې یو شمېر ښځو مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې او امن په انتظار دي او د ټولو خواو نه غوښتنه کوي چې د سولې لپاره خپلې هڅې تیز کړي.
که پلار مړ کېږي ام ښځې ته زیان رسیږي، که خاوند مړ کېږي ام ښځې ته زیان رسیږي، که بچي مړ کېږي ام مور ته زیان رسیږي. هر خوانه ښځه ډېره خفه ده په جنگ او جګړو کې.
کوم بهرني هېوادونه چې هغه ټول خپلې ګټې پکې بچي راغلي په دې کې خپله ګټه ونه ویني نو هېڅکله دا کار نه کوي.
مونږ هم دا غواړو چې په افغانستان کې سوله راشي، سوله او امن راشي. نو دې سره چې په افغانستان کې سوله راځي، مونږ ډېر زیات خوشحالیږو او مونږ همدا هیله امید لرو چې سوله راشي په افغانستان کې. ټولو خویندو همدا غږ دی چې په افغانستان کې ځکه سوله به وشي، جنګ او جګړې به تر منځه لاړ شي.
نو ډېرې چې خوشحالیږي په افغانستان کې، ښځې خوشحالیږي، ام بچي ښه روزلی شي په سوله کې، ام کورنۍ ښه صحیح راټولی سره په یو ټغر ناستې په خپل کور کې، که پلار یې که خاوند یې که زوی، ټول نه مونږ دا غوښتنې لرو چې هغې د سولې لغړه کې د دس سولې له چې د افغانستان ملي ګټې ملي ارزښتونو ته زیان نه رسیږي، دا غي په ګټه تمام شي.
بل خوا د مقدسه احمد زینمو و پختل چې د سولې د پیغام سره چې کله لکوره بهر وزي او کمپاین کوي، نو د افغان ولس خزو او سړو د کومو رویو سره مخامخي کی؟
معلومه خبره ده چې مونږ خزینه په دې ټولنه کې چېالتا خز یا د کور یا د ګور ګڼل کېږي، نو اتمن چې موږ له کوره ووځو نو خلک به بد موږ پسې وایي. کله چې یوې سیمې ته ځو، په لومړیو کې خلک موږ پورې خاندي، یو ډول رشخند کوي، هلکان، سستړیان، نارینه، وړې نجونې، واړه ماشومان، حتی واړه ماشومان موږ ته وایي چې تاسې غټې غټې جینکۍ پرته چادري راوتلي یا راغلی دلته نارینه او سر خبرې کوي، موږ پورې خاندي او وایي چې دا بد کار دی. په لومړیو کې خو همدغسې منفي نظریات وي، دی چې موږ هلته زمینه سازي وکړو، ذهنونه لږ څه جوړ شي، بیا موږ فعالیت وکړو. خو په ټوله کې ذهنونه ډېر زیات بد وي، ډېرې بدې مفکورې وي زمونږ په اړه، خو ښه نظریات هم وي، ښې مفکورې هم وي. مثلا خوشحالیږي ځوانان او هغوی ویاړ په دې باندې بخي چې زموږ خویندې راوتلي دي، کار کوي، مبارزه کوي، فعالیت کوي. بیا پښتنې نجونې په دې سختو شرایطو کې، په سختو امنیتي شرایطو کې، بیا دومره مهمو مسایلو لپاره چې مثلا سوله ده، د دې لپاره راوتلي دي، کار کوي. نو
د خپل راتلونکو پلانونو په اړه مقدسه احمد سیوای:
دا چې زه کاندید هم یم، له ننګرهار ولایت پارلمان ته کاندید یم، خپل دې کارونو سره سره خپل مدني فعالیتونه مخته وړم. زه غواړم چې دغه کمپاین موږ په ننګرهار کې وکړو، دا لومړی په ختیځ زون کې چې په دې کې اته ولایت شامل دي، په دې زون کې دغه کمپاین وکړم. او بیا د افغانستان نور ولایتونو ته موږ دغه کمپاین وغځوو، او په دې تمه، په دې امید چې دغه کمپاین موږ تر څو نیمایي د افغانستان یا هم له نیمایي نه کم د افغانستان ولایتو ته رسوو، سوله وسي تر هغې پورې له طالبانو سره.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنه پرمخسي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
اوریدونکو دا وخت دې اونې خبرونه چې تاسو واوریدل، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.